السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه ته خرغلست نن سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلوغي عدالوي لسمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري ل 13 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو په دینیم ساعت کې باوري چې په افغانستان کې د درنو حملو لڅپی ورسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې هیواد نور نو له طالبانو سره خبرې نه کوي. په یو بل راپور کې باوري چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د سخت واوري د ورښتونو په اړه خبرداري ورکړی. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې امریکا به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته امریکا راغلې ده بشپړوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د نورو نږدې 10,000 بې ځایه شویو کورنیو نمونه یې ثبت کړي دي، او د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه د بحث لپاره یو 2 ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سوچي ښار کې پیل شوه. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به هغه ماموریت ترسره کړي چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی. ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د کتنې پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل که بل څوک نه توانیږي چې دا وضعیت پای ته ورسوي نو امریکا دا توان لري چې دا وضعیت پای ته ورسوي. د ښاغلي ترامپ په وینا په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام امریکا نور نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیره یوه اونۍ کې پرله پسې حملو په افغانستان په تیره په کابل کې څه باندې 130 کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تیرونه په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شویو خلکو نمونه ثبت کړي دي چې ډیری د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د دې ادارې په اونیز صحوي راپور کې د افغان چارواکو له قوله راغلي چې د دې کسانو څخه یوازې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله له 10,000 زیات کسان کندز ښار ته کډه شوي دي. راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په حواله لیکي چې د جنوري له 1 تر 2 نیټې پورې 9,609 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې ډیره برخه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته یا استول شوي او یا په خپله خوښه ستانه شوي دي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکوي. فرانک بک جنسن چې تیر ماښام یې له ولسمشر اشرف غني سره په ار کې ولیدل وویل چې له افغانستان سره به د ناروې مرستې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دوام وکړي. دواړو لورو د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ناروې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 50 سرتیری لري چې د 2018 کال د سپتمبر میاشتې د توافق له مخې به دا سرتیری د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي څو د سوریې د 1 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف 2 ورځنۍ غونډه وکړي، خو د سوریې د حکومت عمده مخالفو ډلو دا غونډه تحریم کړې ده. مسکو چې په نړیواله کچه د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی، د باس ګوند او د سوریې حکومت ته د نږدې نورو ټولنو په ګډون شاوخوا 1,600 ډلو ته بلنه ورکړې ده چې د جنوري د 9 او 10 په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې اصلي هدف د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د لیکلو لپاره د یو میکانیزم جوړول ښودل شوي. د سوریې د مذاکراتو کمیسیون چې عمده مخالفه ډله ده او نورو هغو ډلو چې د سوریې د کورد اقلیت استازیتوب کوي ویلي چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. تمه کیږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د میستوره به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د استانې د پروسې تر نظر لاندې بلل شوې ده. د روسیې ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه خبرې وکړې. کرملین وایي ولادیمیر پوتین او بنیامین نتنیاهو همداراز د سوداګرۍ په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو، کلتوري او بشري اړیکو او هم پر یو شمیر نورو نړیوالو او سیمیزو موضوعاتو لکه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پر بهیر او د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړ. دواړو مشرانو په مسکو کې د یو نندارتون په پرانیستو کې ګډون وکړ چې په ترڅ کې نتنیاهو د خبرو پر مهال وویل اسرائیل به د خپل هیواد د ویجاړولو لپاره هر راز هڅې شنډې کړي.
75 شنیم اخر گهنوم انخو
موږ له هم چمتو یو چې د هرې هڅې او ایدیالوژۍ مخه ونیسو، لکه ایران چې په لومړي سر کې په ښکاره ویل چې زموږ د ویجاړولو لپاره چمتو دی، خو دوی به یو هم بریالي نه شي. مسکو له دواړو لورو هم له اسرائیل او هم د هغه له سیمیزو سیالانو سوریې او ایران سره ښه اړیکې پالي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی وبخی د روانې اونۍ په اوږدو کې ازبکستان ته سفر وکړي او په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلزبا له ازبک چارواکو سره د شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې پرمختګونه وارزوي. تر اوسه معلومه نه ده چې میرمن ویلزبا کله تاشکند ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې د دې سفر نیټه د جنوري له 1 د فبروري تر 2 پورې اټکل کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې باوروي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا نور نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي ځان وژون کې برید کوونکي د کابل ښار په سیمو کې ساتل کیږي او امکانات ورته برابرېږي. د خوست دینی عالمانو هم انتحاري حمله ناجایز بللې.
د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانانو په کې قتل کیږي، مسلمانانو ته تاوان دی، افغانانو ده ګټه د پردیو بهرنۍ ده.
په نورو موضوعاتو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې په ځینو ولایتونو کې د سختو واورو او ورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنگټن کې همداراز وویل چې متحد ایالات به هغه ماموریت چې لپاره افغانستان ته راغلی پای ته ورسوي. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر د کابل له وروستیو خونړیو حملو وروسته نن یو شمیر امنیتي اقدامات اعلان کړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر وایي په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې ممکن نه دي. ډونالد ترامپ په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات په اوس مهال د مذاکراتو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت ته اړتیا لري. دا وی هغه څه چې موږ وینو هغه یې په ډیره بیرحمۍ تر سره کوي. د شوزو او ماشومانو په ګډون خپل خلک وژني. هغه شوزو او ماشومان چې کاملاً بې ګناه دي، دا یو ناورین دی. نو ځکه به له طالبانو سره خبرې ونسي، نه غواړو له هغه سره خبرې وکړو. هغه څه چې باید ختم کړو ختمو یې. کبل څوک نه دی توانیدلې دا وضعیت پای ته ورسوي، موږ دا ورته لرو چې پای ته ورسو. د ولسمشر ډونالد ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې په څو پرله پسې بریدونو کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په پلازمینه کابل کې خلکو ته واوښته. پر انټر کانټینینټال هوټل ډله ایز برید، د جمهوریت روغتون ته څیرمه خونړی برید، او هم په کابل کې پر 111 فرقې برید کې په مجموع کې شاوخوا 113 تنه ووژل شول او سلګونه ټپیان شول. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر د دغو پیښو وروسته ډیر ژر ځینې امنیتي اقدامات اعلان کړي. د ارګي وی سرچینې چې نه غوښتل نومې وښتل سي تیر ماشم ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدامات به نن تر غرمې وروسته پورې اعلان سي. د ریسرچینې له ولسمشر سره د امنیتی ټیم یعنی د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار د وی بیړنی غونډې خبر ورکړ. هغه ویل چې دا غونډه تیر ماشم په ارګي وسو خو نور جزئیات یې ورنکړل. په خپل ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ خپل اندونیزیایي سیال سره په ارګي وویل چې ډېر ژر به وسلوالو یاغیانو ته جدي ځواب ورکړي.
ایموګوینه به ځواب نه پاتې کیږي. زبا د ورستې بشری فاجو په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقدامات په اړه معلومات له تاسو او لستره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
د کابل د بریتونو او د امریکا د ولسمشر د خبرګون ورسته چې وایي له طالبانو سره خبرې نه کوي، پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکرات په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې پر وسلوالو طالبانو ډیر محدود نفوذ لري. د وایي زموږ غوښتنه او ملاتړ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا د افغانستان د بحران د هواري لپاره تر ټولو ژر حل لار ده. پاکستان هر هغه مرسته او همکاري چې اړتیا یې وي تر سره کوي، ځکه توریزم یو ګډ دشمن دی. مشکه پر طالبانو نفوذ هم ولرو ډیر محدود دی. دا عمومي موقف دی چې په وار وار د پاکستان له لوري تکرار شوی دی. پاکستان د امریکا او افغانستان د لوړپوړو چارواکو لخوا د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ تورن سوی دی. د امریکا ولسمشر یو میاشت وړاندې پاکستان په دروغ ویلو او د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې په نه همکاري تورن کړ، خو پاکستان د تورن ردوي چې ګواکې د طالبانو حقانی شبکې او نورو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې ځانوژونکي برید کوونکي د کابل ښار په مختلفو سیمو او کورونو کې ساتل کیږي او دوی ته امکانات په واک کې ورکول کیږي. د جرګې دوهم مرستیال ازادۍ رادیو ته ویل پاکستان د دې لپاره چې د امریکا له فشارونو ځان خلاص کړي په افغانستان کې له خپلو خاصو کسانو څخه ګټه پورته کوي. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې
په کابل کې پورستي او دوه اونیو کې د ځانوژونکو بریدونو او ډلیزو حملو له زیاتېدو سره یو اربیا په نظام کې د وسلوال مخالفینو نفوذي عواملو ته ګوتنیول کیږي. د مشرانو جرګې د اداري هیئت یو شمیر غړي وایي چې ځینې حلقې چې دوی د پردیو مهرې بولي د دولت وسلوال مخالفینو سره همکاري کوي. د دې جرګې دوی مرسیال آصف صدیقي وایي معامله کوونکي او هغه حلقې چې د بهرنیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي کابل ته د ځانوژونکو بریدګرو او د چاودیدونکو توکو په راوړلو کې لاس لري او آن کورونه او امکانات هم د هغوی په واک ورکول کیږي.
په داخل د ښار کې په هر ځای کې ځانوژن کې بریدګر ځای پر ځای سوي دي، حتی کورونه او دفترونه هم ورته نیول سوي او په همغه مربوطه ځای کې ورته مواد ځای پر ځای کیږي. د مربوطه ادارې نه ورسره تماس نیول کیږي او دوی عجل خپل ځان همغه نقطې ته رسوي.
خو ښاغلی صدیقي دا ونه ویل چې دغه کسان څوک او د نظام په کومه کچه کې دي. د هم د ځینو نورو چارواکو په څیر د خپلو اداو د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په تیرو دوه اونیو کې کابل د ډلیزو او ځانوژونکو خونړیو بریدونو شاهد و. په دې بریدونو کې د تابعیانو فرهنګي مرکز، د کابل ششدرک سیمه، د کانټینینټل هوټل، د شمې پورز، د صدارت څلورلارې او وروستۍ هغه د 111 فرقې جزتام و چې د وسلوال مخالفینو لخوا په نښه شول. له دې ټولو سره سره هر کله چې په کابل کې ځانوژونکي حملې او چاودنې کیږي سیاسیون او پولیسي جرګه کې د خلکو استازي په دې پیښو کې پنځم ستون شری ګڼي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه خلک وپیژني. خو دا چې رښتیا هم د نظام ځینې حلقې او خلک د دولت وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي که څنګه، او ولې کشفي بنسټونه او امنیتي ادارې په دې نه دي توانېدلي چې په کابل کې د بریدونو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
په دې وروستیو کې به د کومې پیښې چې په کابل کې زیات شوي دي، دغه د وسلوالو او د دښمنان د افغانستان د دښمنانو ضعف دی. دوی دغه پیښې په کابل کې پلار اچولې دي، په دوی سره چې همکاري کړی ده، د سیمې د استخباراتو په لویه کچه لاس پکې لري. یو دا یو تحمیلي جګړه ده چې دلته روانه ده. له شک پرته دغه کسان چې راځي دوی سره به همراهان وي، همکاري به ورسره کوي، یا په نظام کې دننه یا د نظام نه بهر. او په ډېری مواردو کې داسې شته چې دوی د قانون منګولو ته سپارل شوی دی.
د امنیتی چارو یو کارپو صدیق ساحل وای اوس هم چې پاکستان د امریکا د فشارونو لاندې دی غواړي ښکاره کړي چې ترهګریزي ډلې په افغانستان او حتی د دې هیواد په مرکز کابل کې موجود دي. دی وای لازمه ده چې د افغانستان استخبارات سی آی ای او اف بی آی چې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه حلقې او کسان په نښه کړي. دغه شان دی وای اړتیا ده چې په کابل کې عملیات پیل او کورونه تلاشي شي تر څو له پلازمینې څخه د ترهګرو بستره ټوله شي، کنه روان وضعیت به بدې پایلې ولري.
له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو اوس چې د کابل د وروستیو حملو په موضوع کې یو، نو د لویدیځ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې برخه وړاندې کیږي چې د نن ورځپاڼو مخکتنه ملالۍ بشیر کړی ده.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو سل او یولس فرقې پر یوه کنډک حمله ته کتلې دي. کابل پاکستان د دې ترور په خاطر مقصر ګڼي، خو عادي افغانان حکومت ته ګوته نیسي. دا د وال سټریټ ژورنال د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې لولو چې په کابل کې د څو کلونو پر مهال له خونړیو حملو وروسته افغانستان پر پاکستان د دغو حملو پړه اچوي. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي تر مشرۍ لاندې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې مستقیم مسؤول دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې حمله کې تر سلو کسانو زیات ووژل شول او تر 215 ډیرشو زیات ټپیان شول. په مقاله کې هغه خبرې ته هم اشاره شوې چې اسلام آباد د کابل اداره دوي. پاکستان د یک شنبه په ورځ دا خبره رد کړ چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو غونډې سختره جمله تړ کوي. په مقاله کې راغلی چې په مالی وزارت کې د پالیسۍ یو لور پوړی څېړونکو پر ټویټر لیکلی چې د کابل د اوسیدونکو په خوندیتوب کې د پاتې راتلو لپاره د پولیسو اردو په ګډون حکومت مقصر ګڼي. ګارډین ورځپاڼې هم د شنبه د ورځې حمله ته اشاره کړې چې کابل تر ټولو خونړیو حملو څخه یوې ته په بیره عکس العمل ښودلې دی. د ورځپاڼې په وینا له چاودېدونکو موادو ډک امبولانس له چاودېدو وروسته د کابل اوسیدونکو غوسه څرګنده کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې یو دوکاندار ویلي موږ چیرته ولاړ شو، موږ خوندي نه یو، مناسب حکومت نه لرو، څه وکړو؟ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د دوشنبه په ورځ د یولسو ملي اردو سرتیرو وژل کېدو ته هم کتلي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو او داعش په ګډون جګړه مارانو په افغانستان کې د اردو پر ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د 2014 کال د پای راهیسې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، ملګرو ملتونو افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې تلفات ټکان ورکوونکي بللي دي. او ټایم ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له قوله لیکلي چې د دوشنبه د ورځې د حملې هدف د پوځ هغه واحد و چې د مارشال فهیم په نوم نظامي اکاډمۍ امنیت نیسي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وروستیو حملو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړی. همداراز ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي په اړه پوښتنې راپورته کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د سختې واورې او بارانونو د ورښت خبرداری ورکړی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې ښایي تر څه باندې 150 سانتي مترو پورې واوره یا باران ووري او له همدې کبله خلکو ته لازمي سپارښتنې هم کړې دي. په همدې حال کې د سالنګونو د حفظ و مراقبت مسؤلین وایي دا لویه لاره د سخت واورو د ورېدو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي د احتمالي طبیعي پیښو د خطراتو د مخنیوي په هدف یې له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې په خطرناکو سیمو کې ونه ګرځي او یا د واورې او بارانونو د ورښت پر مهال له کورونو ونه وځي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې په همدې تړاو یې له اړوندو ادارو هم غوښتي چې د اړتیا په صورت کې خپل ټول لازم چمتووالی ولري، که هغه د روغتیا په برخه کې وي یا د احتمالي بې ځایه کېدو په برخه کې. ښاغلی سیاس ازادي راډیو ته وویل د وی کله چې له کوره راوځي له هغو سیمو او درو څخه چې پیچلې دي باید تیر نسي، او یا له هغو سیمو چې د واورې د شویدو احتمال پکښې شته، او یا هم د ډبرو د رالویدو امکان پکښې شته. نشانې سوي دي او خلک پخپله هم پوهیږي، نو دوی دې هغو سیمو ته نه نږدې کیږي. که چیرې جدي اړتیا یې وي نو بیا دې د راوتلو پر مهال له ځانه سره ابتدایي خوراکي مواد او ګرمې جامې ولري. تر دې وړاندې د همدې ادارې لخوا په یوه خبر پاڼه
کې په ځینو شمالي مرکزی جنوب ختیځو ولایتونو کې د سختي واوري او په نورو لویدیځو ختیځو شمال ختیځو مرکزی او یو شمیر شمالي ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د سختو بارانونو د اورېدو خبرداري ورکړل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې له سالنګ پرته په نورو سیمو کې شایي تر شاوخوا 10 سانتي متر پورې واوره او باران وسی. په همدل کې د سالنګ لوی لار د سختي واوري لکبل د دوشمې پرز د ترافیک پر مخ وټړل سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مشر جنرال رجب لازادي رډیو سره په مرکه کې وویل چې پر دغه لار شاوخوا 90 سانتي متر واوره ورېدل ده. دوی د واوري اورښت په لومړي سر کې لږ خو د شپې په اوږدو کې شدید سو، چې په جنوبي سالنګ کې شاوخوا 90 سانتي متره واوره وسو او په شمالي سالنګ کې هم د اوس هم واوره د سخت طوفان سره جریان لري. موږ د خلکو د خوندیتوب په هدف دغه سړک د ترافیک پر مخ وتاړه او تر هغه به تړلې وي چې وضعیت ښه شوی نه وي. افغانستان له غوی ودونو د چې هر کال همدې طبيعي پیښو څخه ډیر مالی او ځاني زیانونه ویني. د مرستلسونکو ټیمونو روزل، استنادي دیوالونه او په ځانمنونکو سیمو کې خلکو ته د خوندي ځایونو جوړول هغه څه دي چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بلل کیږي. افغان دولت وړاندې د وېدا ستره د پیل دوه خبره کړې و چې په ټول افغانستان کې طبيعي خطرات وپیژندل سي او بیا له 15 تر 30 کلونو پورې په تدریجي ډول دغه غوښونه لمنځه یوسي. ملګرو ملتونو په 2018 کال کې د طبيعي خطرونو سره د مقابله په اړه یو کانفرنس کې له حکومتونو وغوښتل چې تر 2030 میلادي کال پورې له طبيعي پیښو څخه د انسانانو په مړینه او اقتصادي زیانونو کې د پام وړ کموالی راولي.
په افغانستان کې د سختو واورو او بارانونو د احتمالي ورښت په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو همداراز واوریدل چې د سالنګونو د حفظ و مراقبت چارواکي وایي چې دا لویه لاره د خلکو د تګ راتک پر مخ بنده ده. د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنائش همدا شیبه په سالنګ کې له مستقیم تلیفوني تماس کې له سالنګ څخه را سره دی. هنائش صاحب سلام، لاره تر اوسه پورې هم بنده ده؟
من سلام عرض میکنم به شما تکلسه و تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، تا هنوز هم شارا برای ترافیک مسدود است و تنها که مسدود است بلکه وضعیت جوی هر لحظه به طرف وخامت میره و دلیل از اینکه برفباری های سنگین ادامه دارد، طوفان ها است و خطرات زیاد متوجه مسافرین است که به قول مسئولین حفظ مراقبت سالنگا تعدادی از موترها و وسایط تلاش دارند که در داخل دره گیری مانده بود نجات دادند، اما به دلیل از اینکه به دیگر وسایط داخل دره اجازه عبور داده نشده برشان مسئولیت پیش شده، اما خطر برف کوچه و خطر طوفانهایی که اگر مسافرین به توجهی بکنند داخل دره شوند متصور است.
بله هنائش صاحب، زه چې پوه شوم واوره تر اوسه پورې هم په ډیره سختۍ سره اوري، نو د لارې د خلاصولو لپاره څه پلان پروګرام شته؟ یعنی وسایل کار کوي د دې لپاره چې لاره د موټرو لپاره خلاصه کی، او که تصمیم همدا دی چې د واورې د ورېدو تر پایه پورې به لاره بنده وي؟
دقیقا قسمی که شما گفتین، بله، برفباری به شدت ادامه داره، بیشتر شده، به دلیل امی که امکانات تکنیکی پیشبینی را اداره حفظ مراقبت سالنگا نداره، به همون دلیل همواره در گذشته هم به می گونه بود تا زمانی که هوا آرامش پیدا نمیکرد، فروکش نمیکرد، به هیچ وجه حفظ مراقبت سالنگا پیشبینی را بیان نمیکرد. و حالا برادی آزادی در صحبتهایی که داشتن گفتن تا زمانی که وضعیت جوی مناسب نشه و خوب نشه، اونا گفتن میتونن که با وسایط مسافر بری و بار بری چی وقت اجازه خواهد دادن، به دلیل از اینکه هنوز طوفان ها و شدت برفباری شدید است و خطرات موجود است.
و اوس ورستی پختنه سوال آخر هنائش صاحب، چه د سالنګونو دوړو خواو ته موټر او مسافر هم بندي؟
دقیقاً، زین موترون بعضی از موترها بند است، اما گفتن که به هیچ وجه به اینا آسیب نرسیده، اینا را مسئول نجات دادن از که از جاده منحرف شده بودن در نتیجه شدت طوفان، از جاده منحرف شده بودن اما از خطر مرگ اینا را نجات دادن. مسافرینشان البته و دریورا و راننده ها را جمعن در خانه های امن هستن، اما در داخل دره بند ماندن.
بسیار تشکر، ډیره مننه هنائش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له سالنګونو څخه راپور راکو، هلته درنه واوره تر اوسه پورې هم ووري او لاره د موټرو پر تګ راتګ او د مسافرو لپاره بنده ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدر منوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد به هغه ماموریت ترسره کړي چې د غل لپاره افغانستان ته راغلی. ښاغلی ترامپ همداراز ویلي چې امریکا نور نو نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تیرونی په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شویو خلکو نمونه یې ثبت کړي چې ډیری یې د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ له ولسمشر اشرف غني سره په پرونی کتنه کې ورکړی. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي څو د سوریې د اوه کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره دوه ورځنۍ غونډه وکړي. د روسیې ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې او ټاکل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکې د روانې اونۍ په اوږدو کې ازبکستان ته سفر وکړي او په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره وګوري. په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل وروستۍ خونړۍ حملې غندلې او هغه یې له اسلام سره په مخالفت کې بللې دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
دینی عالمانو د دوشنبه ورځ نه وخته د کابل د ورستۍ مرګونی پیخې د غندنې او یاد پیخې قربانیانو ته د دعا په مخه جوړې شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي او مولوي محمد عارف عرفان ویل:
یو غوښتنه کوم من خیسی عالم، د خدای په خاطر دا پردې جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان په کې قتل کیږي، مسلمانانو ته تاوان دی، افغانانو ده ګټه دی، پردیو بهرنۍ ده.
دغه چودنه چې دی حرام دی، په کوم چې په مرکز په کابل کې وشول یا په وړکتونونو نه وشول، د دې سره د افغانستان خلکو هیڅ لوس نشته. دا د استخباراتي کړیو کړنې دي چې په افغانستان کې تر اجرا لوندې نسی.
د غونډې او فاتحې په مراسمو کې یو شمېر ویناوالو په نظام کې د وسلوالو د نفوذي او بهرنیو استخباراتي کړیو پورې د تړلو کسانو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان له حکومت غوښتنه وکړه چې نظام د پردیو پورې د تړلو خلکو له شتونه پاخ کړي.
هغه اشخاص چې دوی پردیو هیوادونو لپاره د یو ایجنټ یا د جاسوس په صفت خپل دندې ترسره کوي، په دې هغو برخه کې زموږ رئیس جمهور نه جدي غوښتنه ده چې داسې اشخاصو برخه کې جدي چلند وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال کمال الدین زدران بیا د اوسنیو امنیتي ستونزو او بریدونو یو بل لامل د حکومت په داخل کې اختلافونه وبلل.
دا چې په ملک په هیواد کې په کابل او په نورو ولایتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، ناامني ده. د دې ناامنیو اصلي دلیل د حکومت په داخل کې مشکلات دي، او کچیر دغه ضعفونه په حکومت کې موجود وي نو طبیعي خبره ده چې همیشه به همدغه حالت وي. نو امید ده چې په افغانستان کې د دې قدرت د جزایر په لاره کولو سره صلح، امن او قروري د افغانانو په منځ کې رامنځته شي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستای وایي خلک له رسنیو خبريږي چې امنیتي ارګانونه د یو شمېر جرمونو او ترهګری زبریدونو په تور مزنونی نیسي، خو پایلې له ول سره نه شریکيږي.
د لاس پنځلس کاله مونږ کې ګوچ مجرمین وري ولا شي خلاص شي، بس همدغه په ختمونو کې مسله تیر شي، دعا او ختمونه وشي، خیر خلاص نوره مثبت انرژي دی تر اوسه پورې ملت سره نه دي شریکي ګړي.
او اوس هم د خبرونې په پای کې د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه.
نوم جنگیر او د کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟
دکاندار یم.
چې شي خرڅې؟
دا خوراک پروشي د لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شان دي دغه خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم دا و.
نه خود ممیز نشه.
نه خود ورته داشته د هر څه.
دا اوس د نه خود بازار کې خرڅې ډیر د کلک پکې چل څورته وایې ته څنګه خرڅې؟
زه خشرانم پاسته شی راوړم. دا نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي. قیمته هم دا راوړم د دکان ته راوړم. دا نو خل مانه خوشاله سي.
دا ست خشر راوړی کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختصم شی راوړم او ډیر سودا مانه خلیار یو راځي.
څوک لکه ست دکاندار داری که؟
یو کال میکی دکان داری کنتو
خواهی چیه کول؟
مزدوری میفوخه کولا
څنګه هغه کار درته ښه وکړه دوکانداري ښه ده
دا دوکانداري اوس ښه ده
ولې
کلار ناستې دوکان کې
هره ورځ 100 روپۍ ګټې ته
400 پاتې کېږي ګټه مې ضرف کړي
ښه بیا په دې 400 څه شی اخلي
غوښه مخراوم ترکالي مرکاري راوړم
ښه یعنی که دا دوکانې تا نه وای کنه دا کار دې نه کولی کوم جي دا مصرف برابره وه
نو بیا مې مغه مزدوري کوله هغه مې کوله مغه مزدوري ته تلم
تا دا پیسې په مزدوري وګټلې بیا دې دوکان جوړ کړ
دا پیسې مې په مزدوري وګټلې دوکان واچوم
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وایي د دوکان واسه نه لرو مزدوري کولی نسو ته مشوره وخلکو ته
غریبی دیو که مزدوری دیو که لوپاری دی نه کوي لار دی شکار دیو که هغه دیو که دکان دی واچې دنت
لدې سره قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته راورسیدو د یو بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي.